مخام شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو لومړنۍ مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلی زفریده هوټ سیفی هم له خپل همکارانو سره د خبری مجلې تاسو ته وړاندې کوم. تاسو به واورئ چې افغان ولسمشر باید ډېر ژر خپله نوې کابینه ملي شورا ته د باور د رایې د اخیستلو لپاره معرفي کړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو د امنیتي حالاتو په اړه هم راپورونه لرو. نور مطالب هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
لومړی هم په مخکړې د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او ویان وایي چې ولسمشر به په راتلونکو دوه ورځو کې خپله نوې کابینه ولسي جرګې ته د باور د رایې د ترلاسه کولو لپاره وړاندې کړي. نړیوال بانک اعلان کړی چې د افغانستان د حکومت د غوښتنې سره سم به $3 میلیارد د حکومت له لارې د بیا رغونې په برخو کې ولګول شي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ وایي چې پاکستان باید دا درک کړي چې د تروریزم څخه د دولتي سیاست د وسیلې په توګه کار اخیستل له هند سره د ګاونډیتوب د ښو اړیکو د لرلودو سره اړخ نه لګوي. او د تهران اوسیدونکو تایید کړی چې ایراني چارواکو د دوشنبې د ورځ د حکومت ضد مظاهرو د مخه انټرنیټي ارتباطات محدود کړي دي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او ویاند وای چې ولسمشر به پراتلونکو دوه ورځو کې خپل نوې کابینه ولس جرګې ته د باور د رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. د ولسمشر د ویاند مرستیال حامد علمی ازادي راډیو ته وویل چې کرزي د کابینې په جوړولو کې له مختلفو سیاستوالو، کارپوهانو او قومي مشرانو سره سلا مشورو ته دوام ورکوي، څو یوه داسې کابینه جوړه کړي چې د افغانستان د ټولو خلکو جوګه وي. ښاغلی علمی وویل ولسمشر په نوې کابینه کې مسلک او ملي مشارکت ته ډېره پام اړولی دی. ملي شورا هم اعلان کړی چې د دې شورا د غړو ژمنۍ رخصتۍ نوی وزیران ته د باور د رایې ورکولو په خاطر ځنډولې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د سولې د ملي جرګې له خوا نن په کابل کې یوه غونډه جوړه شوې وه ترڅو په دې هیواد کې د سولې د راوستو لارې چارې ولټول شي. د دې جرګې مشر اباختر امینزی وویل چې په افغانستان کې سوله یوازې د بهرنیو پوځیانو په زیاتولو سره نشي راتلی، بلکې د ده په خبره د دې کار لپاره نړیواله ټولنې ته پکار ده چې له افغانانو سره ګډې هڅې وکړي. د جرګې ګډونوالو څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره ښه لاره دا ده چې افغان دولت یوه جرګه جوړ کړي او پکې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې د یوه ښه میکانیزم په رامنځته کولو خبرې وشي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي کای ایډي چې په دې غونډه کې حضور درلود وویل په دې هیواد کې د سولې د راوستو لپاره باید د پوځي هڅو پر ځای سیاسي هلې ځلې زیاتې شي. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کوبرا د قهر په نامه پوځي عملیاتو کې نن 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو په نوزاد ولسوالۍ کې ډېرې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړې دي. په خبر کې ویل شوي چې یوه اندازه وسلې او مهمات هم افغان او نړیوالو ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. وسلوال طالبان په دغو عملیاتو کې خپل وسلوالو ته اوښتي تلفات نه مني او ادعا کوي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په 2 چاودنو کې 8 تنه پولیس وژلي، خو د هلمند ولایت سیمه ییز مسؤلین دا ادعا ردوي. په یو بل خبر کې د هلمند امنی قمندان اسدالله شیرزاد وایي چې تېره شپه لشکرګاه ته نږدې 3 تنه وسلوال طالبان د پولیسو لخوا وژل شوي دي. د پروان ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې نږدې 6 کیلوګرام چاودیدونکي مواد یې نیولي دي. د پروان ولایت یو امنیتي مسؤل فرید الله صافی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودیدونکي مواد د صافی ولسوالۍ د غرو پر لمنو څخه نیول شوي دي. نړیوال بانک اعلان کړی چې د افغانستان د حکومت د غوښتنې سره سم به $3 میلیارد د حکومت له لارې د بیا رغونې په برخو کې ولګول شي. دا مطلب نن د جنوبي آسیا په چارو کې د نړیوال بانک مرستیالې ایزابل له ولسمشر سره په لیدنه کې څرګند کړی دی. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې میرمن ایزابل جمهور رئیس کرزي ته ډاډ ورکړی چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان دولت په وار وار غوښتنه کړې چې نړیوالې مرستې باید د حکومت له لارې ولګول شي تر څو د ځای کېدو او بې ځایه لګېدو مخه ونیول شي. د سرپل ولایت په سوزمقاله ولسوالۍ کې نن 40 کیلومتره سړک جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د سرپل د والي مرستیال قمر الدین شکیب ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سړک په 13 میاشتو کې د سویډن په $1,800,000 مالي مرستې جوړ شوی دی. ویل شوي چې دا سړک د سرپل ولایت 4 ولسوالۍ د دې ولایت له مرکز سره نښلوي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې متحده ایالات کلونه کېږي چې د اسامه بن لادن د اوسېدو د ځای په باب ښه معلومات نه لري. ګیټس دا خبره له یو امریکایي تلویزیون سره په یوې مرکه کې چې نن وروسته به خبره شي کړې ده. ګیټس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای هغه وروستي راپورونه تاییدوي چې وایي بن لادن په وروستیو کې په افغانستان کې لیدل شوی وویل یې. رسنیو له تېرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د ناتایید شویو راپورونو پر اساس د بن لادن د لیدل کېدو یادونه کړې وه. ویل کېږي چې د القاعده شبکې مشر به د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې چیرې پټ وي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن روسیې ته ولاړ. تمه ده چې نوموړی به په دې سفر کې له موسکو څخه وغواړي چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه کار واخلي چې له خاورې څخه یې د هند پر ضد تروریستي حملو مخه ونیسي. سنگ د جمعې په ورځ روسي خبریالانو ته وویل چې پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم څخه د دولتي سیاست د وسیلې په توګه کار اخیستل له هند سره د ګاونډیتوب د ښو اړیکو له درلودو سره اړخ نه لګوي. د نوموړي دا څرګندونې د هند پر ممبئي ښار د تېر کال خونړیو حملو ته اشاره وه چې تر یوه حده د پاکستان حکومت یې ملاتړ کړی و، خو اسلام آباد په دې حمله کې له لاس لرلو انکار کړی. سنگ وویل دی له پاکستان سره د اقتصادي او تخنیکي اړیکو د پراخوالي امکانات ویني، خو په دې شرط چې که دا هیواد د تروریزم مسلې ته هم ځواب ووایي. سنگ به د روسیې له ولسمشر دمیتری میدوویف او د دې هیواد له صدراعظم ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. نوموړی موسکو ته وروسته له هغه سفر کوي چې تېره اونۍ یې په واشنګټن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. هند له روسیې سره تاریخي اړیکې لري، خو له امریکا سره هم د هند دوستانه اړیکې مخ په پراخېدو دي. خبرونه له آزادۍ رادیو هوري. د تهران اوسیدونکو تایید کړی چې ایراني چارواکو د دوشنبې د ورځې د حکومت ضد مظاهرو د مخه انټرنیټي ارتباطات محدود کړي دي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د یو شمیر اوسیدونکو له قوله وایي چې دوی نن نشوي کولای چې خپل ایمیلونه خلاص کړي او د اپوزیسیون په انټرنیټ پاڼو هم کنټرول سخت شوی دی. دا نه ده څرګنده چې پر انټرنیټي خدماتو دغه محدودیتونه په ټول هیواد کې لګول شوي او که یوازې په تهران پورې رالنډېږي. په عین حال کې چارواکو د بهرنیو رسنیو خبرالانو ته ویلي چې له خپلو دفترونو ونه وځي او په واټونو کې د احتمالي مظاهرو په اړه د پورونه نه ورکوي. د دسمبر اوم هر کال په ایران کې د هغو دریو محصلانو د یاد ورځې په توګه لمانځل کیږي چې په 1953 کال کې د امریکا ضد مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي وو. د 1990 لسیزې راهیسې له دغې ورځې څخه د اصلاحاتو په پلوي مظاهرو لپاره کار اخیستل کیږي. د روسیې د پرمخار اوسیدونکو نن د هغه نایټ کلب په مخ کې د ګلوګډۍ کېښود او شمې بلې کړې چې پکې د جمعې د ورځې د اور لګېدنې په پیښه کې لږ تر لږه 110 تنه ووژل شول. د وژل شوو کسانو د کورنیو غړي د دې ښار د مړو د خونې په مخ کې په لوښ کې درېدلي وو څو د خپلو عزیزانو جسدونه په نښه کړي. یو شمېر کسانو شکایت کاوه چې په نایټ کلب کې د مسؤلیت لپاره لازم تدابیر نه و نیول شوي. په دغه اور کې چې د کلب دننه د اور لوبو یا آتشبازۍ له امله لګېدلې څه باندې 100 تنه نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې په ارتباط د 50 نیول شو کسانو په ډله کې د دغه کلب مالکان او مسؤلین هم شامل دي. د روسیې ولسمشر دمیتری میدویدف غوښتنه کړې چې د دې کلب مسؤلینو ته باید سخته سزا ورکول شي. میدویدف دغه راز د دسمبر 8 نیټه په روسیه کې د ماتم د ورځې په توګه اعلان کړی دی. نن په رومانیا کې د جمهوري ریاست دوهم ځل انتخابات ترسره کیږي. رومانیایان هیله مند دي چې د ولسمشر په غوره کولو سره به په هیواد کې څو میاشتنی سیاسي کړکېچ چې د اقتصادي بحران له امله رامنځته شوی او د کمونیستي رژیم د ړنګېدو راهیسې په 2 لسیزو کې ساری نه لیدل کیږي پای ته ورسول شي. دغه انتخابات د ولسمشر ترایان باسیسکو چې د 15 کلنې دورې لپاره بیا ځان کاندید کړی او د هغه د بهرنیو چارو د پخواني وزیر د سوسیال ډیموکرات کین اړخي ګوند مشر او د مشرانو د جرګې رئیس میرسیا جیوانا ترمنځ ترسره کیږي. دواړه کاندیدان ادا کوي چې رومانیا به له دغه سیاسي او اقتصادي بحرانونو وباسي، اداري فساد به له منځه یوسي او پر حکومت به د خلکو اعتماد بیرته اعاده کړي. په دغو انتخاباتو کې تقریبا 3 میلیونه وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او سم پام وکړي اقتصادي او سپورتي خبرونو ته.
د مالی وزارت له افغانستان څخه بهر ته د پیسو د قاچاق د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیولې دي. د مالی وزارت سرپرست ډاکټر عمر زاخیلوال په کابل کې ویل چې د کابل او د افغانستان له نورو هوایي ډګرونو څخه هر میاشت لسګونه میلیونه ډالر د محصول له ورکړې پرته بهر ته انتقالیږي. د مالی وزارت د چارواکو په خبره له دې وروسته هر څوک چې له 20,000 ډالرو څخه زیاتې پیسې بهر ته انتقال کړي هرومرو باید ګمرکي محصول ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د نفتي موادو د کیفیت د کنټرول لپاره یو نوی پلان جوړ کړی دی. د دې وزارت ویان جواد عمر وویل چې د دې پلان له مخې به هیواد ته واردېدونکي نفتي مواد په جدي توګه کنټرول شي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کیږي افغانستان ته د بې کیفیته نفتو د واردېدو له امله په دې هیواد کې هوا ډیره ککړه شوې ده. او دا هم سپورتي خبرونه. د جنوب ختی زون د سلور ولایتونو د فوتبال د ټیمونو ترمنځ مسابقه په خوست ولایت کې پیل شوې دي. د خوست ورزشی مسؤول عزیز ملنګ زازی آزادۍ رادیو ته ویل چې په دغو مسابقو کې د لوګر، غزنی، پکتیا او خوست ټیمونه برخه لري. د ویل چې د دغو مسابقو په ترڅ کې به د زون پیاوړی ټیم هم انتخاب شي تر څو په راتلونکو مسابقو کې په کابل کې برخه واخلي. په ننګرهار ولایت کې سیمه ایزو مقاماتو ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د لا پیاوړتیا په هدف به د ټیم ته خاصه پاملرنه وشي. د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي چې د کرکټ د ملي ټیم لپاره په جلال آباد ښار کې خاص پروګرام جوړ کړی و ویلي چې له دې ټیم سره به هر اړخیزې مرستې وکړي. د کرکټ ملي ټیم چې په دې وروستیو کې په عربي متحده اماراتو کې د 12 هیوادونو ترمنځ اتلولي وګټله، په بیرته راتګ کې د خلکو او دولتي چارواکو لخوا وستایل شو او ولسمشر کرزي هم ژمنه کړې چې د ورزش کارانو د ستونزو د حل لپاره به ډیره هڅه وشي.
دا ازادي رادیو ده. پروانه خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر به ډیر ژر خپل نوې کابینه ملي شورا ته د باور د رایې د اخیستلو لپاره معرفي کړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو، لغمان، لوی پکتیا، غزنی او میدان وردګو څخه د امنیتي پیښو په اړه معلومات اوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې له افغانستان څخه د غیر قانوني پیسو د قاچاق د مخنیوي لپاره نوې هلې ځلې پیل کړې دي او امریکا وایي تر اوسه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات نه لري چې دقیقا چیرته ده. په افغانستان کې د نوې کابینې د اعلان لپاره تیاری په وروستیو پړاوونو کې دی. ویل کېږي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به ډیر ژر خپل نوې کابینه ملي شورا ته د باور د رایې د اخیستلو لپاره معرفي کړي. لبل لوري د افغانستان ولسی جرګې هم په همدې هدف خپلې ژمنۍ رخصتۍ ځنډولې او غواړي له رخصتیو مخکې په نوې کابینې بحث وکړي او هغې ته د باور د رایو د ورکولو بهیر پیل کاندي. افغان ولسمشر اوس مهال تر سختو نړیوالو فشارونو لاندې دی څو له فساده یوه پاکه اداره جوړه کړي. نورحال له کابله د حمید مومند په ریپورټ کې اوري.
پر اسې حل کې چې د افغان ولسمشر نوې کابینه د اعلانېدو په حل کې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د ځلې به د باور رای په ورکولو کې له زیات جدیت نه کار واخلي، سوله فساد پاکه یوه کابینه رامنځته شي. د افغانستان ولسي جرګې په همدې هدف خپلې ژمنې رخصتۍ هم ځنډولې او وایي چې غواړي په نوې کابینه بحث وکړي او هغې ته د باور رای د ورکولو بهیر بشپړ کړي. د ولسي جرګې لومړي منشي عبدالستار خواسي وویل چې د دې جرګې غړي له هغو مسایلو سره نابلده وو چې په تېرو کلونو کې پیښ شول او له امله یې یوه ناکامه کابینه واکمنه وه. خو خاغلی خواسی چې د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې د خلکو استازي به د کابینې ته د باور رای په ورکولو کې له زیات احتیاط نه کار واخلي.
دا موضوع چې را پیښ شو په دې 4-5 کلو کې دې سره نابلده و. اوس چې کابینه معرفي کیږي انشاءالله چې وکیل صاحبان به په ډیر دقت او په ډیر شفافیت دا ځل داسې تصمیم نیسي چې هغه وزیران د رای ورکي تر څو چې وسی کولای دوران ویجاړ وطن د دې بحران او د دې خرابتیان او وس.
افغان ولسمشر حامد کرزی د زمری د 9 منټه په انتخاباتو کې لبري روسه شاوخوا 2 مخکې د خپل 2-5 کلنې دورې لپاره لوړه وکړه، خو نوې کابینه لا هم نه ده اعلان شوې. که څه هم د ولسی جرګې اداري پلاوی ته مخودل شي، ممکن د نوې کابینې غړي ورته د 3 په ورځ ورو پیژندل شي، خو د افغان ولسمشر کاري ټیم په دې اړه څه نه دی ویلي. د خاغلی کرزی وان حامد علمی چې د 1 په ورځ له ازادي راډیو سره غږېده یوازې هم دومره وویل چې د کابینې د جوړولو کار په روسي پړاو کې دی او ډېر ژر به ملي شورا ته واستول شي. غلیل می وویل چې افغان ولسمشر له پوهانو او قومي مشرانو سره په مشوره د ځلې په ویدا سره کابینه کار کوي چې نه یوازې متخصص او صادق وي بلکې د ټولو افغانانو هنداره وي. د وای د کابینه د جوړولو کار ان شاء الله د بشپړېدو په حل کې دی او پراتونکو سو ورځو کې به ملي شورا ته ورو پېښندل شي. خاغله ولسمشر په ویدا سره کابینه کار کوي چې وکول شي د هر افغان لپاره د خپل ځان هنداره وي او هیواد پال متخصص او صادق کسان پکې ځای ولري. په افغانستان کې د نوې کابینه د اعلان لپاره د تیاری په داسې حال کې روان دي چې د افغانستان نړیوالو متحدینو او په تیره بیا امریکا او برتانیې له ولسمشر کرزی نه د فساد پر ضد د سخت مبارزه او له فساد د یوې پاکې ادارې د جوړولو ټینګه غوښتنه کړې. له بل لوري افغان ولسمشر حامد کرزی هم د خپل لوړ مراسمو ته په وینا کې ویلي چې دا ځلې به داسې کسان کابینې ته ورولي چې پاک، صادق او هیواد پالوي. خو دا چې دا ځلې به د افغانستان ولسي جرګې نوې کابینې ته د باور رای په ورکولو کې له څومره جدیت نه کار واخلي دا به وخت ثابت کړي.
پر اپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر د نوې کابینې د اعلان لپاره تیاری نیولې ده او ډیر ژر به خپل نوې کابینه ملي شورا ته د باور د رایې اخیستلو لپاره معرفي کړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې په تیرو څه باندې 4 میاشتو کې د ژمنیو رخصتیو تر رسیدو پورې دغه جرګه له کاري پلوه دومره ونه ځلېدله. ځینو وکیلانو هم ویلي په تیرو 4 میاشتو کې اکثر وکیلان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په کمپاین کې بوخت وو او له همدې امله د شورا کارترینه پاتې وو. احمد زبیرشمن او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي که څه هم په وروستیو څلور نیمو میاشتو کې ولسی جرګې د قوانینو د تصویب او پر حکومت د څارنې په برخو کې خپل اقدامات کړي دي، خو بیا هم د تیرو دورو په پرتله یې کارونه همرا چټک نه و. د ولسی جرګې منشي عبدالستار خواسی ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې اکثره وکیلان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په کمپاینونو کې بوخت وو او له همدې امله د دې جرګې کار هم ټکنی و. هغه وویل ولسی جرګې د قوانینو د تصویب په برخه کې خپل کار کړی دی او داسې ډېر قوانین نشته چې له تصویبه دې پاتې وي، خو نوموړي زیاته کړه
موږ بخش نظارت د خپل وړاندې بولای دی د معاکلینو مو نمایندگی کړی ده تر هغه حد پورې چې زموږ توان کې و او هغه کار مو کړی دی. مګر دا دور کې چې تیره شوه د رئیس جمهوري انتخابات و وکیل صاحبانو په شکل د اشکال په دې کې مصروف و او موږ په دې دور کې ډېرې عمومي جلسات نه درلوده، مجلسونه مو نه درلوده، متمرکز په کمیسیونونو کې کار کېده. نو په دې لحاظ باندې یعنی دا دور نسبت د نورو دورونو نه د کاري لحاظه درخشش نه درلوده.
خواسی وویل وکیلان سیاسي شخصیتونه دي او په انتخاباتي منډو تړو کې ګډون یو حق دی. ټاکل شوی و چې ولسی جرګه د ژمي لپاره یو نیمه میاشت رخصت شي، خو د شنبې په ورځ وکیلانو پریکړه وکړه چې د نوې کابینې د تصویبولو او ځینو نورو مهمو کارونو لپاره به خپله رخصتي وځنډوي. بل خو ځینې وکیلان بیا پر ولسی جرګې انتقاد کوي چې خپلې چارې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. د ولسی جرګې یو غړی ګلپاچا مجیدی وایي ولسی جرګې د خپل جوړښت له لومړیو نه پر حکومت د څارنې په برخه کې پڅ عمل کړی. هغه همداراز وایي په تیرو څو میاشتو کې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله ډېر قوانین هم له تصویب نه پاتې شول.
په دې دوره کې زه فکر کوم کوم کار چې ولسی جرګه کړی وای هغه د بعضې قوانین و چې ولسی جرګې ته راغلي و په هغې باندې باید بحثونه شي وای او هغه پاسي وای متاسفانه هغه اکثره یې ونه شول چې هغې علتونه خاص علتونه و چې یو یې د نصاب نشتوالی و او بل په خپله کمیسیونو کې د بحث نحوه ډېره ضعیفه وه په دې ځلې.
د افغانستان د اوسنۍ ملي شورا د کار یوازې څو میاشتې پاتې دي. راتلونکی پسرلی به په دغه هیواد کې یو ځل بیا ملي شورا ته انتخابات وشي، خو د جمهور رئیس حامد کرزی نوې کابینې ته د اعتماد رایه ورکول هغه مهم کار دی چې ولسی جرګه په راتلونکو څو ورځو کې په مخ کې لري. اکثره خلک له ولسی جرګې تمه لري چې یوې داسې کابینې ته د اعتماد رایه ورکړي چې وروسته د بې کفایتۍ په اړه غوغا جوړه نه شي.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسيله
دا وسيله زړه نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه به ته نه به زیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم به زیم هم به ته. پروانه خبری مجله کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د امنیت په باب راپورونه لرو، خو اوس دا واوري چې د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس په خپل وروستۍ مرکې کې ویلي دي امریکا له څو کلونو راهیسې باوري معلومات نه دي موندلي چې د القاعده شبکې ډلې یا د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن چیرته دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وویل امریکا نه پوهیږي چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن چیرې دی او له څو کلونو راهیسې د هغه د استوګنځي په اړه باوري معلومات نشته. دغه خبرې د امریکا د دفاع وزیر د ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. هغه وویل موږ په حقیقت کې نه پوهیږو اسامه بن لادن چیرې دی. که مو دا معلومات درلودی اوس به مو هغه نیولی و. کله چې له ګیټس څخه پوښتنه وسوه دوی د بن لادن په اړه کله باوري معلومات ترلاسه کړي، ګیټس وویل کلونه مخکې. لغز خبر پښتنه وسو چې آیا تاییدول سي اسامه بن لادن به په افغانستان کې وي، ګیټس وویل نه. د روانې اونۍ په سر کې بي بي سي په پاکستان کې د یو طالب بندي خبرې خپرې کړې. هغه ادعا درلوده چې په جنوري او فبروري میاشت کې د القاعده له داسې یو معتبر سړي سره کتلي چې هغه له اسامه بن لادن سره 15-20 ورځې مخکې په افغانستان کې کتلي وو. اسامه بن لادن پر امریکا د سپتمبر د 18مې د بریدونو طرح ګڼل کیږي. په دې برید کې شاوخوا 3000 کسان ووژل سول. ځینې راپورونه وایي چې اسامه بن لادن افغانستان ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټ دی، خو هغه طالب بندي په خپل اقرار کې وویل سغدریزه وسلول کوشش کوي د پاکستان خاورې ته داخل نه سي. دوی د امریکا د بي پيلوټ الوتکو له بریدونو بیریږي. هغه دا وکړه چې اسامه بن لادن روغ دی، که څه هم ویل کیږي له څو کلونو راهیسې یې صحت ښه نه دی. د دې طالب بندي خبرې نه دي تایید شوې، خو بي بي سي وویل یو پاکستاني څارنوال د دې بندي خبرو ته غوږ نیولی و. پاکستان په وار وار ویلي دي چې اسامه بن لادن په دې هیواد کې نسته. روانه اونۍ د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په لندن کې وویل ک د بن لادن په اړه امریکا معلومات لري، پاکستان دې وسپاري چې د هغه په نیولو کې کوشش وکړي. ګیلانی وویل د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې سخت دریځ ډیر ځپلی دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیرس دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د 10,000 تازه دمه پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې. اوباما وویل امریکا د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته پر افغانستان د یرغل پریکړه وکړه، البته وروسته له هغه چې طالبانو امریکا ته د اوسامه لسپارلو ډاډه وکړه. اوباما زیاته کړه په 2000 لومړي او 2002 میلادي کلونه کې د القاعده مشران پاکستان ته وتښتیدل. د پاکستان سرحدي سیمه د دوی لپاره یو خوندي ځای وو. خو د امریکا په مشرانو جرګه کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې یو راپور وایي امریکایان د 2000 لومړي میلادي کال په وروستیو کې اوسامه بن لادن ته نږدې سیمه وو، خو هغه وخت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د زیاتېدو سره مخالفت وسو. دغه و چې د القاعده مشر اوسامه بن لادن پاکستان ته وتښتید او د دې هیواد په خود مختاره قبایلی سیمو کې میشت سو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او سم د افغانستان امنیتي مسایل د لغمان ولایت اړوند په ګلارام سیمه کې د تلافي او افغان ځواکونو په عملیاتو کې څو تنه مخالفین وژل شوي او څو هم ژوندي نیول شوي دي. د پیښې د ځانګړي وخت او نورو معلوماتو لپاره له جلال آباد څخه د ازادي رادیو د خبريال ریپورت اوري.
افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د لغمان په ګلارام کې شپږ تنه وسلوال حکومتي مخالفین وژلي او یو شمېر شکمنې ژوندې نیولې دي. د لغمان د والي ویان سید احمد صاحب د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کابل جلال آباد پلو لار هم د وسلوالو مخالفین او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې مرګ ژوبله پیښه شوې او له امله د دغه لارې امنیت له ګواښ سره مخ دی. په دغه لار د ملي اردو د پوځیانو شمیر ډیر شوی دا چې بیا هم ولې امنیتي وضع له ګواښ سره مخ ده. د لغمان د والي ویان سید احمد صافی په اړه وویل
هر وخت چې د دولت مخالفین په دولتي تاسیساتو یا په دولتي روغانونو باندې حمله کوي د دولت قواو له خوا ورته غاښمتونکي ځواب ورکول کېږي. دا یې مهمه ده دا چې امنیت کې هغو مخالفین هم بس غواړي چې لغمان امنیت اخلال کړي، خو موږ هم په مقابل کې قوي امادګي لرو. انشاءالله داسې ستونزه به نه رامنځته کېږي چې داسې اساسي بنسټیز مشکل ترې امنیتي پیدا شي.
بل لوري ته د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو ویان زبیر صدیقي د پاکستان له یو نامعلوم ځای په ټلیفون کې ازادي راډیو ته وویل د لغمان پالیشن کې د ماین په چولو لس تنه بهرني عسکر وژلي، خو لغمان چارواکو له دغه پیښې نه ناخبري وښوده.
اوس هم د لوی پکتیا په درېو ولایتونو خوست پکتیا او پکتیکا کې د نامنیو د وروستیو پیښو په اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال ریپورټ راکوي.
د پکتیکا د ولید دفتر رئیس سلیمان خیل د دې ولایت د جانخیلو او ارګون په ولسوالیو کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ د وسلوالو نښتو خبر ورکوي. د ول دا نښتې هغه مهال رامنځته شوې کله چې په یادو ولسوالیو کې د پولیسو ګرځنده ګزمې د وسلوالو طالبانو له بریدونو سره مخ شوې. سلیمان خیل زیاته کړه په دې نښته کې دوه طالب جنګیالي وژل شوي، دوه ټپیان او درې نور د سپکو وسلو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي. د ده په وینا په دواړو نښتو کې پولیسو او د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
دغه جنگ درې ساعته څلور ساعته دوام وکړو او په پای کې دوه نفره طالبان ووژل شول، دوه نفره ټپیان شول. ارګون ولسوالۍ امنیتي ځواکونو او دوی باندې فایرونه وکړل. درې نفره اوسېدونکي ځینې رامشا دي او یو راچا هم ورسره و. درې میله سلا الله سره راغلې ده.
خو طالبانو تر دې دمه په پکتیکا کې د وروستیو نښتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بلې خوا په خوست کې میشت ائتلافي ځواکونه او محلي چارواکي د دې ولایت د یعقوبیو په نارامه ولسوالۍ کې د ناامنیو د یو لړ پیښو یادونه کوي. د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې د مسؤل جګړن ګریګوري په وینا تېره ورځ د دوی ځواکونو سړکونو په یاد سیمه کې څلور کړې دي وسایتو زید مینونه چې په عام سړک کې ځای پر ځای شوي وو کاشف او خونسه کړي دي. د ول په دې چودنو کې ائتلافي ځواکونو ته کوم ځاني او مالی زیان نه دی رسیدلی. دغه راز په یو بله پیښه کې د همدې ولسوالۍ په یوه اړونده سیمه کې دوه لارې موټر چې افغان مرستندوی ځواکونو ته یې ساختماني مواد لیږدول د ناپېژندو وسوالو کسانو لخوا سوځول شوي او په همدې ورځ د ولسوالۍ پر ودانۍ باندې هم څو توغندي ویشتل شوي چې د لګېدو له امله د نوموړي ولسوالۍ د ولسوال در مید مخلص په وینا چاته کوم زیان نه دی اړولی. طالبانو د خوست دی قوبۍ په ولسوالۍ کې د وروستیو پیښو پړه په غاړه اخیستې. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د دوی وسلوالو کسانو په یاده سیمه کې د ائتلاف ځواکونو دوه فوځي موټر په ماینونو الوزولي او په کې سوره سرتیري له منځه وړي دي، خو محلي چارواکي او ائتلاف ځواکونه د طالبانو دا ایدا بې بنسټه بولي. په خوست او پکتیکا ولایتونو کې دا وروستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا د شنبې په ورځ افغان او ائتلاف ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ د ولسوالۍ شورا مشر حاجي ولي د طالبانو سره د تړاو په تور نیولی دی. امنیتي مسؤلین وایي چې نیول شوی کس دا مهال د ائتلافي ځواکونو په توقیف خانه کې ساتل کېږي او پوښتنې ګروژنې ځینې روانې دي.
اخوا په غزنی کې وسلوالو کسانو د چاودیدونکو موادو زیرمه موندلې. په میدان وردګو کې بیا یو سرتیری د ماین په چاودنه کې وژل شوی. د وخان مینپال او د دې موضوع تفصیل.
د غزنی امنیه کمانډان ملپاسوال خیال بشیرزی وایي چې له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه د دې ولایت د ګیلان ولسوالۍ په رسنه کې له تیرو دوو ورځو را په دې خوا عملیات پیل کړي دي. شیرزی وایي چې په یوه دوکان کې د چاودیدونکو موادو یوه زیرمه له منځه وړې او په یوه کور کې درنې وسلې او مهمه ترلاسه کړي دي. له بله پلوه د غزنی په ګاونډي ولایت میدان وردګو کې د نړیوالو ځواکونو پر یو موټر د مین چاودنه سوې ده. د دې ولایت د والي ویان شاهد الله شاهد وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو په سید آباد ولسوالۍ کې ګزمه کوله چې د نړیوالو ځواکونو پر یوه مین شنډونکي موټر د مین چاودنه وسوه. شاهد وړاندې وویل د وسلوالو طالبانو ویان صبیح الله مجاهد د دې چاودنې پړه په غاړه واخیسته. نوموړی وایي چې پنځه نړیوال سرتیري وژلي دي، خو شاهد وایي چې یوازې یو نړیوال سرتیری وژل سوی دی.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې له افغانستان څخه د غیر قانوني پیسو د قاچاق د مخنیوي لپاره یې نوې هلې ځلې پیل کړې دي. په دې اړه نن په کابل کې د یو روزونکي سیمینار په ترڅ کې د مالیه وزیر او د مالی سرپرست وزیر البته یو لړ څرګندونې وکړې. معصوم میوند په خپل راپور کې د هغه د څرګندونو په اړه معلومات راکوي.
د مالی سرپرست وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي چې په کابل کې د امریکا د سفارت په مرسته یو شمېر کسان روزي ترڅو په هوایي ډګرو کې په غیر قانوني ډول د پیسو د وړلو مخنیوي وکړي او هغه کسان چې پیسې له هیواد بهر وړي مالیه ورکړي او د بانکونو له لارې خپلې پیسې واستوي. ښاغلی زاخیلوال دا خبرې د یکشنبې په ورځ په هغه درې ورځني روزنیز سیمینار کې وکړې چې د کورنۍ چارو او مالیه وزارتونو 15 کارکوونکو ته جوړ شوی و. د وویل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر څخه په غیر قانوني ډول خورا ډېرې پیسې وړل کیږي.
واقعا د نقد پیسو د قاچاق مسله وایي او که نقد پیسو د انتقال مسله وایي نهایت جدي تر داغه نه چې ما فکر کاو د ورځې 10 میلیون ډالر نقد یوازې د کابل د وای ډګر څخه بیرون ته انتقالي دا د میاشتې 300 میلیون د ځې کمپنۍ چې دوی د کال 100 میلیون ډالر بزنس هم په افغانستان کې لري مګر دوی چې خپل کلنې بیلانس ورکړې دي دوی صفر ګټه خودلې په یو کیس کې په وای ډګر کې د میاشتې 3 میلیون
شغلی زخیلوال وویل د داسې غټ کمپنیو دوسیې ورسره دي چې د کاله په میلیونونو ډالره سوداګري کوي خو په هیڅ ډول دولت ته مالیه نه ورکوي. هغه د یوې لویې ډلې قاچاقوړونکو د نیولو خبر هم ورکړ. په غیر قانوني ډول د هوایي ډګرونو له لارې د پیسو د وړلو د مخنیوي دغه لومړنی روزنیز سیمینار د مالیه او کورنۍ چارو وزارتونو او د امریکا د سفارت په مالي ملاتړ جوړ شوی. په کابل کې د امریکا د سفارت د پراختیايي او اقتصادي چارو مشر انتونی نیوین ازادي رادیو ته ویل د دغه پروګرام په عملي کولو سره به د افغانستان د سرحدونو څخه په غیر قانوني ډول د پیسو دوړلو مخنیوي وسی. عین شاهدان وایي چې هر ورځ د پیسو ډک بکسونه د کابل د هوایي ډګر څخه بهر وړل کیږي. دوی وایي دولتي چارواکي په دې ښه پوهیږي خو څوک یې مخنیوی نه کوي. خو د کابل د هوایي ډګر د سرحدونو قمندان جنرال محمد اسف د دغه میدان څخه د پیسو قاچاق مني او وایي تر دې ورځې سیمینار وروسته به دوی د دې قاچاق لپاره جدي هڅې پیل کړي. نوموړي د هغو کسانو په اړه څه ونه ویل چې په دې کار کې ښکیل دي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.